افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. اخواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او لوړ پوړو چارواکي ویلي تمه ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه اجملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور رپورټونه هم لرو، خو اسمت سروان په سټوډیو کې دی، له دغه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د سعودي عربستان پاچا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د اوجدېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه دوه تنه انتحاریان نیولې دي، او د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو له میندو او پلرونو د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند غزیدو غوښتنه وکړه. د سعودي عربستان پاچا د اختر پښپو ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی او پر دواړو خواوې ژغ کړی چې اوربند ته دوام ورکړي. د سعودي عربستان رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد پاچا د اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په ډیره مینه تعقیب کړ او ویلي دي چې په دې له برکته ډک اقدام خوشحاله دی او ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر چې د روژې له وویشتمې د اختر تر درېمې پورې اوربند اعلان کړی و، وروسته لس ورځې نور هم وش کړ، خو طالبانو یوازې د اختر په درو ورځو کې اوربند وکړ. د افغانستان اجرایي رئیس چې د اوږدمهال پرمختګ لپاره د اوبو په کنفرانس کې د ګډون لپاره د تاجکستان مرکز دوشنبه ته تللی، نن دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل. د اجرایي ریاست د خبر پاڼې له مخې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له عبدالله سره په کتنه کې د اوبو په اړه د افغانستان د پالیسیو ستاینه وکړه. ښاغلی عبدالله له تروریزم سره د مبارزې لپاره د تاجکستان د همکارۍ په اړه د ولسمشر رحمان د وړاندیز ملاتړ وکړ، او له مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د چمتووالي ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو نن پنجشنبه دوه تنه انتحاریان نیولې دي. د دې وزارت په وینا دا دوه تنه د کابل د میوند واټ په حلبی سازي سیمه کې نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویندوی نجیب دانش وویل چې له نیول شویو کسانو سره د انتحاري حملو دوه واسکټونه هم موندل شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر له مکسیکو څخه متحدو ایالاتونو ته د غیر قانوني تلونکو مهاجرو له میندو او پلرونو څخه د هغوی د ماشومانو د بیلولو لانجمنه پریکړه بیرته واخیسته. د نړۍ مشرانو او د بشري حقونو مؤسسو پر دې پالیسۍ انتقاد کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس د غیر قانوني مهاجرو کورنۍ په توقیف کې یو ځای ساتل کیږي. د په دې اړه وویل
Today I signed an executive order. We're going to keep families together.
دوی وایي نن یو اجرایی فرمان لاسلیک او موږ به کورنۍ یو ځای سره وساتو، خو د سرحدونو مقررات به د پخوا په شان پاتې وي. ولسمشر ترامپ همداراز ویل نه غواړي چې کورنۍ سره جلا وبیني، خو امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو د راتګ د مخنیوي لپاره به پخوانی پالیسی دوام وکړي. ایرانی رسنۍ وایي چې دغه هیواد حکومت یوه مدافع وکیله د دروغ ویلو او تهمت په تور نیولې ده. زینب طاهری ویلي و چې محمد سلاس د درو پولیسو د وژلو په تور په ناحق محکوم شو. سلاس چې یو درویش و روانونه اعدام شو. فارس نیمه دولتي خبري آژانس ته وویل د زینب طاهری د نیولو حکم د دې لپاره صادر شو چې دې په انټرنیټ کې په دروغ لیکلي چې ګواکې محمد سلاس بیګناه و. یو 50 کلن محمد سلاس د دوشنبه په ورځ اعدام شو. د بیلاروس ولسمشر له اروپایي اتحادیې سره د خپل هیواد د اړیکو د پرمختګ ستاینه وکړه. الکساندر لوکاشینکا وویل اقتصادي اړیکو ته د منسک او اروپایي اتحادیې د شراکت د بنسټ په سترګه ګوري. د بیلاروس ولسمشر دا خبرې د اروپایي اتحادیې له کمیشنر یوهانس هان سره په کتنه کې وکړې.
او په روسیه کې د فوتبال د نړیوال جام سیالیو په دوام کې دا شیبه د ډنمارک او استرالیا سیالي روانه ده. له دې وروسته د نن ورځې دوهمه مسابقه د فرانسې او پیرو ترمنځ ده. وروستۍ مسابقه به د ارجنټاین او کرویشیا ترمنځ وي. د استرالیا او ډنمارک لوبډلو په سیالۍ کې لومړی ګول ډنمارکي لوبغاړو ووهه، خو په لومړۍ نیمایي کې استرالیا د پینالټي په شوت لوبه مساوي کړه چې اوس هم مساوي ده.
خبرونه مو لاساده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان له سفر وروسته په منځنۍ اسیا کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره د افغانستان په سولې او ثبات خبرې کړې دي. د خبرو جزئیات به در سره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي تمه ده چې ډیر زر به په افغانستان کې د سولې خبرې یو ځل بیا په ناڅرګند ځای کې پیل شي. د سولې په اړه د ناټو یو چارواکي هم خوشبیني ښودلې ده، ویلي دي وروستي اوربند وښوده چې په افغانستان کې د سولې لپاره هیلې په سیاتی دودي. پر سولې سربیره د افغانستان پر انتخاباتو هم څو رپورټونه لرو. په دې لړ کې بواوري چې د افغانستان ولسی جرګه وایي د دې جرګې زیات شمیر غړي په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي او له همدې کبله د جرګې د غونډو نصاب نه پوره کیږي. که وختو ځینې نور مسایل هم در سره شریکو. له موږ سره اوسه. تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه غونډه وکړه. محمد حنیف اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز خبرې کړې چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه او ژمنه یې وکړه چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغان حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمینه په خپله خاوره کې برابره کړي. احمد شیبر په سټوډیو کې دی، نور تفصیل له دا ورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیو کې د ملي وحدت حکومت ته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي، نو د همدې لپاره یې دې غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو، د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په 16 او 20 د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پایتخت کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره د افغانستان په سوله او ثبات خبرې کړې دي. نوموړی له پاکستان د پاکستان له سفر وروسته دغلته تللی دی. په پاکستان کې د سفر نه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي تمه ده ډیر زر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. د پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په دې خبرو کې به د ځینو هیوادونو استازي هم ګډون ولري. یوسف خان زدران پرې له کابل نور تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې د لیدو کتو وروسته ازبکستان ته د افغان لوړ پوړي پلاوي له سفر سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې چارواکي په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د سولې خبرو اترو د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره یې د نوم د نه بیان په شرط خبرې کړي ویلي دي چې له ډېر ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په یوه نامعلوم ځای کې خبرې پیلېدونکي دي. له دې سره د افغانستان د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغان پلاوي سفر امیدواره کړي، خو دوی وایي تمه دا ده چې پاکستان که د سولې په پروسه کې مرسته نه کوي دا پروسه د لستون سره هم نه مخ کوي. د دغه شورا ویان احسان طاهری د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستیم که چنین سفرهای بتانه پاکستان آماده بسازد.
دوی موږ هیله لرو چې دا سفرونه پاکستان دې ته چمتو کړي چې که په دغه بهیر کې مرسته نه کوي زیان هم ورته ونه رسوي. له افغانستانه بهر د افغان چارواکو د سفرونو یوه مهمه ایجنډا د سولې خبرې دي. له پاکستان څخه زموږ تمه دا ده چې د سولې په اړه چې څه ژمنې کړي په اړه عملي اقدامات هم وکړي، تر څو افغانان پوه شي چې دا کارونه د صداقت له مخې شوي دي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د دغه چارواکي له خولې لیکلي دي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي به هم د خبرو اترو په بهیر کې ګډون ولري. د افغان سولې په اړه د پاکستان دننه دا خبرې داسې مهال ګرمې دي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ و پلاوي اسلام آباد ته سفر کړی و. که څه هم حکومتي ویاندویان د دغه سفر د نتیجو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه سفر هدف سوله او د پاکستان سره د اړیکو جوړول ښودلی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس چې د دغه پلاوي سره مل دي له پاکستان وروسته اوس ازبکستان ته تللي دي. ازبکستان ته دا سفر داسې مهال کېږي چې د تېرې یکشنبې په ورځ ازبکستان طالبانو او افغان حکومت ته بلنه ورکړه چې د سولې مستقیمې خبرې په دغه هیواد کې پیل کړي. که څه هم د سولې عالي شورا هم اوس له طالبانو سره د اړیکو نیولو خبره کوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا ادعاوې رد کړې دي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله وژل کېدو او په دغه هیواد د نړیوالو فشارونو ډېرېدو ته په کتو وایي چې پاکستان اوس حتمن دې نتیجې ته رسېدلی چې نور مقاومت نشي کولی. له ډلې یې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل:
دې کې شک نشته دی چې دا جنګ ادامه او شروع حتی د پاکستان په لاس کې و، مګر اوس پاکستان هم جهانیانو دې ته اړ کړي دي او وضعیت دې جنگ نه هم همداسې معلومی گی چه پاکستان ده نړۍ سره زور نشی وهلی، هم مکلف ده چه سولې ته تم کیږي، همغه ده چه غاړه سولې ته ایښی ده او پاکستان چې اصلاح شي او سولې ته غاړه کیږي سولې راتل
یقیني کیږي.
په افغانستان
له دې سره سعودي عربستان اعلان کړی چې اسلامي نړۍ چمتو ده چې د سولې په دغه نوې بهیر او دروغ جوړې د نوې فصل پر رامنځته کېدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی صافی وایي چې د پاکستاني چارواکو څرګندونې ښیي چې طالبان په بشپړ ډول د پاکستان په واک کې دي، خو اړتیا ده چې غربي هیوادونه او اسلامي نړۍ په دې هیواد فشار وارد کړي تر څو د افغانستان پر وړاندې له دوګونې چلند لاس واخلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دي تمه ده چې ډېر ژر به د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا په یو نامعلوم ځای کې پیل شي. افغانستان وخت په وخت له پاکستان لپاره دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. پاکستان تل د همکارۍ او مرستې ډاډ ورکړی، خو پاکستان څومره د پاکستان ژمنې او د پاکستاني چارواکو وعدې او څرګندونې د اعتماد وړ دي؟ له ښاغلي اتمر څخه چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دی، د ازادي راډیو خبریال او همکار ظریف نظر په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد په اړه وپوښتل.
که مسئله اعتماد نیست، متاسفانه اعتماد وجود نداره. برای سالهای زیاده است که ما فقدان اعتماد داریم، اما مسئله منافع دو کشور است و مجبوریت های دو کشور است. امید ما این است که مجبوریت ها و منافع طور باشه که پاکستان با ما همکاری کنده است.
دا افغانستان دا ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دا مرکی یو برخه مو واوریده چې په پاکستان یې دا اعتماد په برخه کې څرګندونه کولې. نو موري ول چې باید دا پاکستان او افغانستان ګټ سره داسې تنظیم شي چې په یو بل د خپل ګټ په خاطر اعتماد وکړي شي. خو وروستي وربند چې دا درې ورځې لپاره د طالبانو لخوا عملی شو او تر اوسه پورې د افغان حکومت لخوا روان دی، په افغانستان کې د سولې لپاره هیلی زیاتی کړی دی. په دې لړ کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي له دوه اړخیز اوربند وروسته په دې هیواد کې د سولې نښې نښانې لورایق کاری. د دې ماموریت مرستیال ریچارج کریول د یو ویډیوي کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي چې د سولې لپاره په لوړه کچه علاقه مندي موجوده ده. رحمت الله افغان نور تفصیل لري.
که څه هم له درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې ډګر ته د طالبانو د انګلو اندېښنې له ځان سره درلودې، په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله څرګندوي او وایي چې په هیواد کې وضعیت د بدلون په حال کې دی. د دغه ماموریت مرستیال ریچارد جیکریبیول د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې امریکایي خبریالانو ته ویلي د وسلو کې خودلو او په ښارونو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د وسلوالو طالبانو د اختر منزل د دغه بدلون ښکاره نښه ده.
Right now I truly believe that we stand on the edge of
هغه وای اوس په افغانستان کې یو ښه فرصت رامنځته شوی د بدلون روښانه نښې ښکاري. له 2001 میلادي کال نه وروسته مو د اختر په ورځو کې اوربان ولید. همداشان افغان امنیتي ځواکونه له پخوا نه مسلکي او پیاوړي سوي. له افغانستان سره نړیوالو پیاوړي ملاتړ به باقي وي او لیدل کیږي چې افغانان د اوربان د تمدید لپاره ډېرې هیلې لري. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو باندې درې ډوله ټولنیز، پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال زیاتوي دوی هم په طالبانو پوځي فشار او د افغان حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي څو طالبان د سولې د خبرو میز ته حاضر سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د چهار شنبې په ورځ ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر په ورځو کې د اوربند مراتول دا ښکاره کوي چې افغانان کولای سي په خپلو کې سوله وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د چهارشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې ویلي و چې واشنگتن په دې برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتووالی لري. افغان حکومت د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې یو اړخیز اوربان اعلان کړ. ورپسې وسلوالو طالبانو هم د اختر په درې ورځو کې اوربان وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوربان دغه موده د لسو نورو ورځو لپاره اوږده کړه، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځني اوربان وروسته یو ځل بیا جګړو ته مخه کړه. دې ټولو سره سره بیا هم افغان حکومت دیني عالمانو او عامو افغانانو په هیواد کې د اوربان د غځېدو غوښتنه کړې. افغان ولسمشر په کابل کې د سولې کاروان له غړیو سره په کتنه کې ویلي د طالبانو په توافق چمتو دی چې اوربان یو کال نور هم تمدید کړي. دوه اړخیز اوربان د افغان حکومت له لوري د اوربان تمدید د امریکا، ملګرو ملتونو، روسیې، عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون له تود هرکلی سره مخ سو. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې د سیمې وضعیت بدلون کړی وروستی اوربان او د خلکو هرکلی امریکا او ملاتړ یې په افغانستان کې د سولې راتګ ته مطمئن کړي دي.
د قضیې دواړه اړخونه سولې ته میلان لري، یو بل ته نزدیکت لري، یو د بل په اړه باندې ښه تعریف لري. دویم دا ده چې جګړې نور خلک سره شوي دي، او درېیمه دا ده چې که چېرې دوی وغواړي د افغانستان ملت یو موټی کېږي، یو غږ کېږي او په ډېر قوت او شدت باندې د سولې طرفداري کوي. په لحاظ د افغانستان د ملت یو دیوالی په خپل ذات کې نړیوالو ته دغه اطمینان ورکوي چې که چېرته د هغوی په پالیسیو کې تغییر راشي، که چېرته دوی وکړي چې په پاکستان باندې فشار راولي، نو په داخلي لحاظ باندې حالت برابر دي.
نوموړی زیاتوي د وسلوالو طالبانو انعطاف ته په کتو اړتیا ده چې نړیواله ټولنه د سولې په وړاندې خنډونه او د پاکستان د مداخلې په مخنیوي تمرکز وکړي، چې د نوموړي په وینا د دغو ستونزو حل به ډېر ژر په افغانستان کې د سولې د راتګ سبب وګرځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خبرونه پایل مو د سولې په اړه په ریپورټونه وکړه. اوس راځي چې په افغانستان کې د روانې جګړې وړخته تم شو. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د جون په 28مه په دوو جلا بریدونو کې 8 افغان پولیس وژلي. دا بریدونه په غزنی او بغلان ولایتونو کې شوي. تر دې ورځ وړاندې په هغه برید کې چې د اختر په ورځو کې د طالبانو تر اوربند وروسته د طالبانو تر ټولو لوی برید بلل شوی دی، هغه په بادغیس ولایت کې لسګونه نور افغان سرتیري وژلي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د جون 28مه د پنځشنبه ورځ د افغانستان په دوه ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په تازه بریدونو کې اته تنه پولیس وژل شوی دي. د غزنی د ولیویان عارف نوري رسنیو ته ویلي چې د پنځشنبه په ورځ د دغه ولایت په مربوطاتو کې د دواړو لورو په 200 ساعته جګړه کې شپږ پولیس وژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی نوري ویلي لږ تر لږه اووه وسلوال یاغیان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. بلخوا د بغلان د پولیسو ویان زبی الله شجاع رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په یوه برید کې دوه پولیس وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. تر دې یوه ورځ د مخه د جون پر شلمه هم افغان چارواکو وویل چې وسلوالو طالبانو په هغه برید کې چې دوی وایي د اختر تر اوربند وروسته د طالبانو له لورې تر ټولو لوی برید و، دېرش افغان سرتیري وژلي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکسي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې طالبانو په دې برید کې یو پوځي مرکز هم نیولی دی. دا پیښې داسې مهال شوي چې افغان ولسمشر د جون پر 14مه نیټه د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند د لسو ورځو لپاره تمدید کړ. ځینې ځکه انتقاد کوي چې وایي دغه اوربند طالبانو ته اجازه ورکړه چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بېلابېلو ښارونو کې د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي. یو لوړ پوړی لویدیځ ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی روانه اونۍ ویلي چې د دې کار عواقب به شایي ناوړه وي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې ښه به دا وایي چې طالبانو هم له خپل لورې اوربند ته ادامه ورکړې وای، خو نوموړی وایي د دواړو لورو اوربند او په نتیجه کې د سولې خبرو ته رسېدل اسانه کار نه دی او وخت ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد وایي
گرچه کارا کارای آسان نیست، موضوع بسیار پیچیده است.
دوی که څه هم دا آسان کار نه دی، موضوع ډیره پیچلی ده. بیلا بیلې کړي رول لري. طالبان هم په خپل منځ کې په دې اړه ستونزې لري. د دوی په تشکیلاتو کې دننه مختلف نفوذونه اغیز لري، نو له دې کبله له یوې خوا دې کار ته هیله درلودل ښه دی، خو له بل لوري باید درک کړو چې دا آسان کار نه دی. وخت غواړي څو د ټولو افغانانو او د افغانستان د متحدینو دغه ارمان ته چې په دې هیواد کې تلپاته سوله ده ورسیږي. بلخوا یو برتانوي جنرال ریچارد کریپ ویلي داسې استخباراتي راپورونه یې نه دي لیدلي چې وښیي هغه طالبان چې د اوربند پر مهال د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ورغلي دي د حکومتي اهدافو په نښه کولو لپاره له دې موقع څخه استفاده کړې وي. وسلوالو طالبانو هم له خپل لورې د اوربند تر ختمېدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل هغو طالبانو ته به ډسپلیني سزا ورکړي چې د اختر په ورځ کې له افغان ځواکونو سره عکسونه اخیستي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د اختر په دریو ورځو کې شاوخوا 2400 طالبان یوازې پلازمینې کابل ته ننوتل، خو ویل کېږي ډیری یې د اوربند تر ختمېدو وروسته بیرته خپلو سیمو ته نه دي تللي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې جرګې زیات غړي یو اربیا په راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د ولسی جرګې د مرسیال منشي عرفان الله عرفان په وینا دا مسله د دې سبب شوې چې په وسنیو غونډو کې نصاب پوره نه شي. په همدې حال کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د جرګې په ناستو کې خپل موجودیت ته اهمیت ورکړي او د پرېکړو او قوانینو د تصویب د ځنډ له امله باید ونه ګرځي. په نور تفصیل به د اکرام الله اکرام په رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې اداري پلاوی تاییدوي چې د دې جرګې اویا په سلو کې غړي د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته نوماندان دي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې د زیاترو غړو نوماند کېدل په ناستو کې د دوی د غیابت لامل شوی او دوی نشي کولای پریکړې وکړي. ښاغلی عرفان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نوماند کېدل د دوی حق ګڼي، خو وایي چې دغه استازي د ولسی جرګې په غونډو کې حضور نه لري چې لامل یې د دې جرګې کارونه متاثره شوی دي. د وای د ولسی جرګې په سلو کې اویا غړو اعلان کړی چې دوی نوماندان دي. پاتې نور وکیلان د یو شمېر سیاسي ستونزو له امله چې په همدوی پورې اړه لري نه دي نومند شوي. په وروستیو کې نو د نصاب له کمبود او د وکیلانو له نه موجودیت سره مخ یو، او دلیل هم دا دی چې دوی په انتخاباتي کارونو کې مصروف دي. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه ترسره شي، خو د احتمالي کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر د جوزا میاشتې په 15مه پیل او د همدې میاشتې تر 22مه دوام وکړ. همدا لامل شو چې د ولسی جرګې ډیری غړي د ولسی جرګې ناستې پرېږدي او خپلو ولایتونو ته د نوماند کېدلو په هدف ورشي. په همدې حال کې د ولسی جرګې او شمېر پخواني غړي او حقوقي کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې غړي باید د دې جرګې په ناستو کې حضور پیدا کړي ترڅو نصاب پوره او بېلابېلو مسایلو په اړه پرېکړې وشي. له ډلې کبیر رنجبر وایي چې وکیلان باید په اخلاقي او قانوني لحاظ د ولسی جرګې په ناستو کې برخه واخلي.
دوی د قانون پر مبنا مکلف دي چې خپل وظایف او دندې سرته ورسوي. دوی باید په جرګې کې حضور ولري او د معاش په بدل کې کار وکړي. حداقل اته ساعته دوی خپل کمپاین کې مصروف دي. یو ناروا کار دی، مخالف قانون دی، دا خپله یو جرمي عمل دی.
د ولسي جرګې په ناستو کې د وکیلانو غیر حاضري او د نصاب کمبود هغه ستونزې دي چې د دې جرګې د اداري پلاوي په وینا د قوانینو د تصویب او نورو پریکړو په وړاندې تاخیر رامنځته کړی دی. که څه هم د ولسي جرګې اداري پلاوي بار بار د دې جرګې له غړو غوښتنه کړې چې باید د جرګې غونډو ته حاضر شي، خو خلک شکایت کوي چې د دوی استازي زیاتره د خپلو شخصي ګټو په غم کې دي. همداشان یوه اندېښنه دا هم موجوده ده چې د انتخاباتي کمپاینونو له رسمي پیل سره سم به د ولسي جرګې د نصاب د کمبود مسله نوره هم جدي شي او کارونه به له خند او ځنډ سره مخ شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منځنۍ چپا او اف ایم سل اشاریه پنځه چپا.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام 100.15 اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې از موږ د ویبپاڼې لري نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې موږ په ویبپاڼې کې زموږ ریپورتونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل، عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د جمهور ریاست انتخابات باید پر خپل وخت په شفافه توګه ترسره شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر الیس ویلز د پنځشنبې په ورځ د امریکا د سنا د جرګې وی غونډې ته ویل چې امریکا به د افغانستان په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره خپل هم لازمي هڅې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ډاډ ورکوي چې پر خپل وخت او د شفاف انتخاباتو ترسره کیدل د ټولو هیله ده او د دې لپاره تدابیر لري. محمد حدیث پردیسی په اړه تفصیل دروړي.
د امریکا په سنا جرګې کې د افغانستان په اړه په جوړې شوې غونډه کې دغه هیواد د سیاسي، پوځي او اقتصادي وضعیت د ارزونې ترڅنګ پر راتلونکو انتخاباتو هم جدي بحثونه ترسره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادې غونډې ته چې د چهارشنبې په ورځ جوړه شوې وویل پر خپل وخت د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کیدل د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته کولای شي. د منځنۍ او جنوبي اسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر الیس ویلز په خبره د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات په افغان رهبری کې د نسلی تغییر لپاره ښه فرصت دی.
Upcoming Afghan elections for parliament in October and for president in early 2019.
په افغانستان کې پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات باید پر خپل وخت، شفاف او با اعتبار توګه ترسره شي. موږ به د افغانستان له انتخاباتو بنسټونو سره درغلیو د مخنیوي او یا هم کمیدو په برخه کې لازمي مرستي وکړو.
دا غلی ولس په خبره د رای ورکونکو د نوملیکنې په پروسه کې له 6 میلیونو څخه د زیاتو کسانو نوملیکنه او همداراز د نوماندانو په توګه له 5000 څخه د زیاتو کسانو رامخته کیدل د افغانانو لپاره د تغییر ښه فرصت برابر کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم بار بار اعلان کړی چې د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو سربیره به د ولسمشرۍ انتخابات هم په خپل وخت ترسره شي. له دې ټولو سره سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت او اعتبار په اړه ځینې اندېښنې لا هم موجودې دي. افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي راتلونکو انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، خو د شفافیت او بشپړ اعتبار موضوع لا هم د اندېښنې وړ مسله ده. افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به وایي د شفاف او پر وخت انتخاباتو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د پنځشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د شفاف انتخاباتو ترسره کیدل یوازې د نړیوالو نه بلکې په خپل د افغانانو غوښتنه هم ده.
اما آمادگی خود هم با 28 میزان انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی
دی وی مونږ د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره چې د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي چمتووالی لرو. د جمهوري ریاست انتخابات چې په راتلونکي پسرلي کې به ترسره شي د هغې لپاره هم سرلوسه چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. په دې وروستیو کې د سلام افغانستان رسنیزې موسسې له لورې هم په ترسره شوې څېړنه کې ویل شوي چې ډیری افغانان په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چمتووالی لري چې دوی فکر کوي د انتخاباتو پرته بله چاره نه لري. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د بلې نیم ساعته خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل سټوډیو ته راغلې ده. زرغونه، ستړي مشي.
تاسو ستړي مشي اجمل.